اوس مونږ نسو کولای چې عمره مستقلانه او جدی او قاطعانه اجرات
وکړو. او دغسې غیر قانوني کارونو په وړاندې ولس باید نور څومره انتظار وباسي چې بالاخره هر څه سم شي؟
متاسفانه ولس همدا اوس دومره همکاري نه لري، دومره زمونږ سره ډېرې موضوعات کې همکاري او مرسته نه کوي. یو تعداد خلک ډېر معلومات لري په دې مسله کې، پویږي چې فلان او فلان او فلان مقام څومره دارایګان لري، مارکیټونه لري، بازارونه لري، او موترونه لري، باغونه لري، او کوټي او تامینونه لري، اما زموږ سره همکاري نه کوي. موږ فورمې نشروو، هغوی مطالعه هم کوي، اما نه وایي چې دا سلی، دا باغ، دا مارکیټ، دا بلند منزل او دا تعمیرونه هلته پټ ساتلی ده. زموږ د پاره حتی فرهنګي عوامل هم زموږ د پیشرفت د پاره چالش زادی چالش.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا ونی په دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل کارونه په نیمایي کې پرېږدي.
کارنه مې اوس دوپاره ډېر سخت پښیمانه یم،
خدای دې چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي، زحمت وباسي، هغه خنډونه له منځه یوسي، دوی مایوسه شي.
ورپسې به د افغان محصلانو له ستونزو خبر شي، او دا به هم واورئ چې چارواکو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي.
زما یوازینی مشکل چې دا د فیس له لحاظه دی،
د خپل نصابونه جوړوي، بیا راځي دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي.
هغوی چې په خپل وخت کار نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي، راتلونکي ته پلان نه لري. یو شمېر نور بیا په خپل کار کې ډېر زحمت نه باسي، خو غواړي چې ژر له خپل کار څخه فایده او خوند واخلي. که داسې ونه شي نو له کار سره خدای پاماني کوي. ځینې نور بیا فکري ثبات نه لري او هرې خواته لاس غورځوي. هغوی چې په ټاکلي وخت خپل کارونه نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي، د احسان الله صافي په څېر به یوه ورځ پښیمان وي.
تقریبا د نن نه څلور کاله مخکې پوهنتون مې شروع کړ، تر دوه سمسترو پورې مې ادامه ورکړله، او وروسته د هغې نه ځینې مسایل راپېښ شو، او خپله ما هم داسې په هغه وخت کې دا فکر راسره نه و چې زه باید پوهنتون آخره پورې ورسوم. یا تکرار د دې صنف او هره ورځ هغه په یو نه وخت راتلل، او دا مسایل راته تکرار شو. یو څه رانه هغه وشو، سهه وشو، بس صنف مې پرېښوده په هغه وخت کې. تقریبا څو موده وروسته بیا مې غوښتل چې پیل یې کړمه، چې کله مې شروع کوه نو په دې وخت کې ما چې ولیده په دویم ځل دپاره چې کله مې پیلوه، هغه زما هم صنفیان فارغ وو. زه د نورو نه تقریبا یو نیم کال یا دوه کاله وروسته پاتې شوم. د دې کار نه مې اوس دپاره ډېر سخت پښیمانه یم.
د هر کار له پیلولو مخکې باید وخت ورته وټاکل شي. که وخت معلوم وي، کار به مو ژر پای ته ورسي، او هر کار چې په خپل وخت پای ته ورسي، ګټه به یې ډېره وي. جاوید اوربل هم په نیمه کې د کارونو د پرېښودلو یو علت همدا بولي چې ځوانان د نن کار سبا ته پرېږدي، خو هغوی چې مخکې له کاره په دې اړه فکر کوي او پلان ورته جوړوي، له دې ستونزې سره د مخ کېدو امکانې کم وي.
پلان یې نه جوړ کړی د ځان لپاره چې دغه کار چې څه شروع کوم، سوم کر وخت زما څخه کنيسي ده، سره کم زه تقسیم اوقات ورته جوړ کوم، په کوم کورزو باندې د ورځې په کوم ساعتونو کې د دې لپاره زه کار وکم چې هم دغه یو کورس چې دی یا پوهنتون چې دی یا یو کم بل کاروبار چې دی، چې زه دا سره کم پر مخ یوسم. زما په نظر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول دوی فکر نه کوي چې دغه کار چې دوی شروع کوي آیا وخت به زما څخه نیسي، آیا دا مهم دی، دا نه دی، زه علاقه ورسره لرم نه لرم. نو که چېرې په دې اړه باندې دوی فکر وکړي، تر ډېره حده به د دوی به د دې ستونزې څخه خلاصي.
د هله مجلې مسول مدیر ګل محمد اریوبی وایي هر ځوان که خپل د ضعف او قوت ټکې وپیژني او له خپلو صلاحیتونو خبر شي په اسانۍ خپلې کاري ستونزې حل کولی شي. هغه زیاتوي ځوانان باید د ستونزو پر مهال مایوسه نه شي، که چیرې خپله حل لاره نه شي پیدا کولی لا نورو د مرسته وغواړي، خو کار دې په نیمایي کې نه پرېږدي.
ځواني اتمن احساسات لري، دوی د کار سره یو یو لار چې روانه کړي وي هغې سره احساساتي برخورد کوي. کله چې مخکې کې یو خنډ راځي، په ځای دې چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي، زحمت وباسي، هغه خنډونه له منځه یوسي، دوی مایوسه شي او هغه خوشې کي، وایي چې دا نو ناممکن دی، دا کار نه کیږي. او ډېر خل دین نه غواړي، یعنی دغه یعنی خو کار نه دی، باید نورو مشرانو نه دغسې تجربه کار خلکو نه هغوی نه مشورې واخلي. هغه مخکې کوم خنډ راځي، کوم مشکل راځي، د هغو مشرانو نه مشورې واخلي. هر څوک هم دغسې خنډونو سره مخ شوي دي، د مشرانو هم چې دا کارونه کړي دي که بوسیم ځوانان کوي، نو باید پخا اراده ولري او ګام په ګام مخکې لاړ شي او احساساتي برخورد ونه کړي دي هر څه سره. یعنی ژوند دی، اتمن لوړې ژورې لري.
دا حسابدارۍ انسټیټیوټ استاد جاوید قادری بیا وایي ځوانان باید یو ستراتیژیک فکر ولري او د همدغه فکر پر اساس دی کار وکړي. هغه زیاتوي ځوانان له ستونزو سره د مخ کیدلو په صورت کې باید ژر د تسلیمۍ لاسونه پورته نه کړي.
په هره مرحله د ژوند کې چې باید یو ستراتیژیک فکر ولري، یو لیدلوری ولري، نو په دې لیدلوري کې باید دا خپل اهداف تعین کړي او ټینګ استقامت ولري. هر کار چې دی شروع کوي باید په هغې کې صبر او حوصله ولري. په دې لاره کې دای هر مشکل سره مواجه کیږي، هر ستونزې سره دی مواجه کیږي، باید استقامت وکړي، صبر ولري او له حوصلې نه کار واخلي.
یو شمېر ځوانان بیا هغه وخت کار کوي چې ډېر فشار پرې راشي، دوی خپل کار وروستۍ ورځې ته پرېږدي، چې په ذهني ډول دا کړنه پر انسان بد تاثیر کوي. جاوید اوربل هم وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې خپل ډېر کارونه له پایله تر وروستۍ لحظې منظم ترسره کړي.
که چیرې یو څوک یو کاروبار شروع کړي، هغه په لومړۍ ورځو کې ډېر کار وکړي، ورته هغه د کار هغه ډېره فیصدي چې ده هغه د وښو څخه ایسته کیږي، نو دی هغه د کار نیمایي برخه به کړي، وروسته ورته اسانه کیږي. خو دا چې یو کار د یوې ورځې څخه بلې ته پرېږدي، هغه په ورو کرو ورو د ده پر وښو باندې بارېږي، ورته زیاتېږي، نو یو وخت کې داسې راسي چې هغه بیخي دغه بوج پر ده باندې زیات شي، نو بیا وایي چې زه دا کار خو بیخي پرېږده، بیا یې همداسې پرېږدي، په نیمه کې ورڅخه پاتې شي.
له ماتې ویره او وسواس په ځان باور نه درلودل، د کار په اړه کم معلومات، د لومړیتوبونو نه پېژندل، د پروګرام نه درلودل، له خپلې دندې سره نابلدتیا، ډېر کاري فشار، په یو وخت څو کارونه کول، هغه علتونه دي چې له ځوانانو څخه ډېر وخت کارونه په نیمایي کې پاتې کیږي. خو که دوی خپل کاري لومړیتوبونه وپیژني او د لومړیتوبونو پر اساس خپل کارونه وکړي، ستونزې به یې کمې وي. اوس هم د محصلانو ستونزو ته تم کیږو. په پوهنتونونو کې د پخوانی نصاب تدریس، اداري ستونزې او په شخصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر ځای فیسونو ته ډېر ارزښت ورکول هغه مهمې ستونزې دي چې محصلان یادوي. ځینې محصلان وایي په پوهنتونونو کې درسي نصاب اوس هم تر ډېره حده زوړ دی او دوی ته هغه چپټرونه تدریس کیږي چې له لسو تر پنځوسو کلونو پرې اوښتي دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د ریاست مشر پوهنمل سید نجم الدین جلال بیا وایي دوی د تیرو دو کلونو په ترڅ کې دغه ستونزه تر ډېره حده حل کړې او په ځینو برخو کې چې ضرورت و نوي مضامین او څانګې په پوهنتونونو کې زیاتې کړې.
تقریبا پنځوس کروکولوم تجدید کړې ده، نوې کړې ده. هسې هم نه ده که ټول مونږ کروکولومونه کې څه پخوانی به وي، شاید په لږه کوم لرې ځای یا کوم ځای پیدا اوسي، مګر د ما معاونیت علمي د پانتونو مسؤلیت ده او د ډیپارټمنټونو مسؤلیت ده. مونږ هر وخت هغوی ته شورای رهبري پریکړه کړې ده او لایحه مقررات مو ویلې دلته لیږلې ده. هغو باید یو کمیته ولري، کمیټې د تطبیق نصاب کروکولوم، هغه باید دا کار به وکړي. او څه رشتې چې لازمي ده شاید تاسو وګوري دنیا پرمختګ کوي، مونږ نوي رشتهګانو په تقاضا په زمان کې جوړوو. مثلا خطا آهن مخکې نه و، مثلا خطا آهن روس نه وی ورشته ده، او مثلا د اداره او عامه پالیسی سو کاله مخکې ده نه و، اوس دا پنځه جوړ سوی ده.
د خصوصي پوهنتونونو محصلانی وستون زده یادوي چې په دې پوهنتونونو کې ډیر وخت د زده کړو پر ځای فیس ته ارزښت ورکول کیږي. د بیلګې په ډول که کوم محصل په خپل وخت فیس تحویل نه کړي، پوهنتون ته نه پرېښودل کیږي او یا هم په امتحان کې ګډون نشي کولی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصله زر کامیری له حکومت څخه غواړي چې د خصوصي پوهنتونونو لوړ فیسونه راکم کړي.
زما یوازینی مشکل چې دا د فیز له لحاظه ده، یعنی که چیرې دغه فیز زمونږ چې پانتون کې اخیستل کېږي مجموعا، یعنی کېدای شي په ټول پانتونو کې اخیستل کېږي همدونه فیز، نو زما خپله شخصي همده ستونزه مې څه ده د فیز له لحاظه ده، که چیرې دا فیز کم شو نو که هم کوی چې دا خپله محصل یا خپل همدغه څوک چې درس وایي یا محصل د کنه په حساب د محصل کوی چې خپل دا درسونه په ښه توګه سرته ورسوي، یو لحاظه یې فکر مخشوش شوي د خپل د فیز له لحاظه، یعنی زیات وخت مجبور چې خپل کار وکړي وظیفه وکړي، یو څوک چې هیڅ هغه ورور هم نه لري پلار مثلا له ستونزو سره مخته نه شي کولی د هغه فیس پوره کړي، نو باید خپله کار وکړي، که چیرې خپله کار وکړي بیا درسو ته غوږونه توجه نه شي کولی، نو همدغه لحاظه زما یوازینۍ غوښتنه له یو دولت نه همداده چې زموږ د فیس لحاظه کوي چې هغه موږ سره کومک کړي یا فیس هم کم شي.
د خصوصي پوهنتونونو محصلان وایي د فیسونو د مهموالي له کبله په دې پوهنتونونو کې درسي نصاب او درسي بهیر ته ډېر پام نه کېږي، او استاد چې په صنف کې هر ډول تدریس وکړي اداره یې پوښتنه نه کوي. خو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول وایي یوه کمیټه یې ټاکلې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د خصوصي پوهنتونونو پر درسي موادو بیا کتنه وکړي.
پخوا چې کوم خصوصي پوهنتونونه جوړېدل هغوی ته به ویل چې تاسو لاړ شئ د دولتي پوهنتونونه دغه نصابونه راوړئ کاپي کړئ په هماغه نصاب باندې مخکې ځئ، یعنې دغه مکمل صلاحیت دی ته ورکړل شوی او هلته هم د هر چا چې خوښه وه په هر ډول نصاب باندې راوړلو هماغه تطبیقولو. په تېر یو کال کې زمونږ یوه بله لویه لاسته راوړنه دا وه چې د نصاب د بیا کتنې لپاره مو یو ځانګړی کمیسیون وټاکه د جناب پوهاند صاحب حمیدالله امین په مشرۍ باندې، په دې کې متخصصین ناست دي، دوی د ټولو خصوصي پوهنتونو نصابونه له سره ګوري، په دې باندې بیا کتنه کوي، دوی خپل نصابونه جوړوي، بیا راځي د دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي، او دا د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې که څه دولتي او که شخصي په ټولو پوهنتونو کې په یو ډول باندې دغه نصاب عملي کېږي. امید لرو چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې به دغه لړۍ هم موږ سره ته ورسو.
خوګوریدونکو دا تا نسانګي مو هم دومره وا تر بلې خبرونې مو په لویه لاس پرم.